السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي. لاندې خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د پاکستان د پوځ چارواکي ادعا کوي چې ټول برمته شوي کسان د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو ژغورلی دي، خو بلوڅان بیا ادعا کوي چې لا هم پوځي یرغمل له دوی سره دي او په سیمه کې د دوی او پاکستاني پوځیانو جګړه روانه ده. په دې اړه زده او نقیز راپورونه ورکړل شوي. وړاندې درته بشپړ راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د پاکستان د پوز چارواکي وای چې دوی د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو څخه برمته شوي پوزیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمتنیونه کې ښکیل ټول درې دیرس وسلوالي وژلي دي. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د پاکستان د پوز د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړی چې یو ویشت برمته شوي او څلور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د بلوچستان د ازادۍ پوز بی ال ایچ ریل ګاډۍ او په منځ کې سپرلۍ برمته کړي وو. تیره شپه دا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي، تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسانی تر اوسه وژلي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په لسمه خپور شو او پرون ازادي راډیو تر لاسه کړی، د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د 13 خصوصي نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي، د 9 نړیوالو ادارو پلټنه کړې. دوی ویلي اکثره دغه ادارو کې د حساب کتاب او څارنې تګلارې په پام کې نیول شوې دي. د راپور د مندنو له مخې امریکا د طالبانو له بیاغه منی څخه د 2023 کال تر سپتمبر پورې افغانستان کې همدې مرسته کوونکو ادارو ته زبان دي 3 میلیارد ډالر لیږلي دي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان سره د خپل مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق دی و ګټور کاروبار په توګه پاتې دی او ګټه هغه چا ته رسیږي چې په همدې برخه کې په قاچاق بوخت دی. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان سایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیاتې کړه چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډیر کورونه د څه باندې څلور اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د آیرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس ماسکاو ته روان دي. دا پلان وروسته په بخښنې سره دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سې شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازیو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. روسیې تر اوسه د اوربند له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. او بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیې چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. روسیه هیله منده چې په راتلونکو ورځو کې به د روسیې او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران په ټلیفون خبرې سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبری برخه کې به دا راپور واخلو چې د پاکستان د پاوز چارواکي ادعا کوي چې د بلوس بیلتون پالو له منګولو یې ټول برمتش کړای شوي پوځیان او ملکیان ژغورلي دي. د پاکستان د پاوز ویان تیره شپه نړیوالو اژانسونو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو برمتشو د ژغورنې عملیات هم چې په احتیاط سره مخته تلل پای ته رسیدلي، خو بلوچ بیلتون پالی بیا دا ادعا نه مني. هغوی وایي چې لا هم له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او له سلو زیات برمتشوي لا هم د دوی په منګولو کې دي. جزئیات یې له احمد شي براورو.
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي کې برمتشوي کسان خوشي کړي دي او یرغمل یې وشلې دي. دا خبر د بریټ کونکو له لوري چې تر څلور سوه ډېر کسان یې برمته کړي وو نه دی تایید شوی، او په خپلواکه توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی. د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې چې بریټ کونکو اورګاډی ګرځولی وو 2 وسلوال وژلي دي. پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې په ترڅ کې 3 عسکر هم وژل شوي دي. بل لور ته د فرانسې خبري اژانس د یوه پوځي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ چې 28 پاکستاني عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې چارواکي په وینا 346 برمته آزاد شوي دي، او د دې کسانو د خوشي کېدو د عملیاتو په ترڅ کې 10 ترهګر وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA چې ریل ګاډی او په منځ کې سپرلۍ برمته کړي وو تېره شپه ادعا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي، او تر 500 ډیر برمته کسانې تر اوسه وشلې دي. BLA د امریکا له لوري د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوې ده. دې ډلې پرون ورځ خبرداری ورکړی و که اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادلې وړاندیز ته ځواب ورنه کړي نو پاتې 150 برمته کسان به ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پاکستاني چارواکو او د بیلتون غوښتونکو بلوچانو ادعاوې نشته ایدولی. د سیشتنبې پروس بلوچ اخیانو تر 150 کسان چې اکثر یې ښځې، ماشومان، سپینجیری او بلوچان وو خوشي کړي وو. د نومبر په میاشت کې هم BLA د کوټې په اورګاډي سټېشن کې ځانمرګې برید ترسره کړ چې 26 کسانې د پوځیانو په شمول ووژل. بلوچ بیلتون غوښتونکو له 2 لسیزو راهیسې د خپلې خپلواکۍ لپاره بغاوت پیل کړی دی. د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقونو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونې کړې دي. دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته یې څه ګټه ورسېږي. دوی پر مرکزي حکومت دا تور هم پوري کوي چې په زرګونو بلوچان یې تښتولي دي، او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان ترې تم شوي دي. اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له امله او د ملکي وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور BLA او یو شمېر نورې بیلتون غوښتونکي ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو له بندیز وروسته د تریاکو بیې 10 برابره زیاتې شوې. د دې راپور جزئیات په دې راپور کې له احمد شي براورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره UNODC وایي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د 1 کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسېده. UNODC د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت 10 برابره لوړ دی. په 2022 کال کې 1 کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې د کوکنارو د کښت تر بندیز وروسته د اپیومو قاچاق کم شوی دی. خو دې ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 13200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2028 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چشمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي، خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسګر اسدی راډو ته پر استولی پیغام کې لچارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه و دري شي.
نو دا غی اعلان پر اساس باندې موږ کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت چې اوس موږ کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک پیو کې په دې ادارو باندې زاړه مالونه د موږ ته خوشي کې له نوې موږ ډاډه کړی تا.
د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس خاده ولی وای چې د اپیمو د بیو لوړوالی او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنا لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. داخلي ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخاخوا بې ثباته کولی شي. د یو این او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبې د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژۍ ته اړتیا شته. داسې ستراتیژۍ ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول یې له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو این او ډی سی د راپور له مخې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی و چې د کورني ناخالص تولید له 3.9% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د اپیومو زیرمې احتمالا تر 80% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدي او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وښوده چې شایي د کوکنارو له کمېدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د اروپای ټولنې د هغه کمپاین پنځمه وروستۍ ورځ ده چې د ښځو په ملاتړ پیل کړی دی. دا چې افغان ښځې په دې اړه څه وایي تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه په خپل اکسپانه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په څلورمه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د خزو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بیځای شویو او راستنېدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې د خزو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو میرمنو او د غراز ل شپږ سوه زیاتو میرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په دې سربیره ل 9000 زیاتو میرمنو سره چې ډیری له نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو له امله راستنې شوي او هلته له تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتیایي ملاتړ ترلاسه کړی. همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنو د اروپایي ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې باید د ښځو د ملاتړ هڅې پراخه شي. مرسل د هغه نجونو له ډلې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري له دندې لرې شوي وایي د اروپایي ټولنې له لوري د ښځو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول ګټور دي باید هرکلی وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېری ښځې له دندو لرې کړل شوې دي او ډېری بېکاره او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول میرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبان وروي ډېری افغان میرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورټ کوي، باید دوی ته کاري زمینې برابرې شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې له امله یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېری دغه میرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي لپاره له افغانستان ووتې او ایران او پاکستان ته یې پناه یوړه چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
آ
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. پدې خبرونه کې د ماشومانو لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې ننداري ته وړاندې شو. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مراشه خواله.
د دې باس دا و چې یو خصوصي کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بلې کیسه ده.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور درغې دوه چارې تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
د لومړنۍ ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړي او په معیاري ډول یې جوړي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې مرته ساتلي.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړم کې د اوبو ډک بالټۍ کښېښو او په منډه
وه. او نصرت ارمان د خپل نوي ناول کیسه راته کوي.
په دې ناول کې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی.
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ له لوري نندارې ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا ده او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوه شي په نوم خپره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 15مه د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ له لوري په یو ورځ دوه ځلې نندارې ته وړاندې شوه. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د نندارې پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده. روسه دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده. د ننداري پر مهال کیسه په اتو برخو ویشل شوې وه او د موسیقي و ټوټه د هرې برخې لپاره ژغېدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې 120 کاله مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا 1500 زده کوونکي لري او تقریبا 90 استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا زړه ودانۍ د موسیقي ډېر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سوریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ څخه به واورو چې د ده دا کیسه څرنګه د ننداري لپاره غوره شوه.
د کنسرت نمخ دا فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی و او د وروسته 2023 کې زما کلیزه وه. زه معمولا د کور صندوق خلاصوم د خطونو. یو خط راغلی و د یو مکتب زده کوونکو لخوا. هغوی ما ته کلیزه مبارکي م ویلي وو او وی راته لیکلي وو چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شوه او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه نه وروسته نور ښوونځي استادان، د نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر شوله. محلي ورځپاڼې راله، لیکنې را باندې وکړ او دا کیسه خپره شول. او دغه نه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت شولم، له زده کوونکو سره هغوی لوستلی کیسه، بیا یې بحث ورباندې کاوه. او هغه نه وروسته د کنسرواتوار د ستراسبورګ هغه زما سره ما ته ایمیل راولېږو او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړی ده د او موږ تاسو دعوت درکو چې راسي او د پیلیدو د پروسې د پیلیدو نه مخکې په دې باندې باس وکړو څنګه مخته لاړ.
یعنی دا ستاسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو تشریح کړو له هنري اړخه یې تاسو څه توضیح او تشریح درکړل چې څرنګه دا کیسه انتخاب کړې؟
دوی بس دا و چې کیسه نور کیسې هم ولي دوی معمولا هغه کیسې ته زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته. یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. دوی بس دا و چې یو ستاسو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بله کیسه ده، بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوښیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسله را تشریح کړله او بله مسله د نجونو مسله، د نجونو د ازادۍ مسله ده. ستاسو کیسه کې ستا چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللې دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوې ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې ویش پاړي، هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دغه سوی کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړ؟
کله چې دغه شهر ته راغلم، کله چې فرانسوي می څنګه څه زده کړ، زما ملم کتابخانو کتاب فروشانو ته چلته یو لیکوال راغواړي پر کتابانی کتاب باندې بس کوي خبرې کوي، هغه زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راتله بحثونه دغوی خبرې مې اورېدلې. په هغه سلسله کې زه له لیکوالي سره مخ شوم، هغه هم د ماشومانو لپاره کیسې لیکي او نجونو لپاره، هغه سره معرفي سولم او هغه نه وروسته هغه زما یوازې معرفي سولم هغه نه وروسته هغه زما خپل زما نومې انټرنیټ کې پیدا کړو. زما یو کیسه په دغه کې خپره شوې ده، په انګلیسي کې په انټرنیټ کې خپره شوې ده، ژباړل شوې ده. ما ته وروسته بیا هغه ایمیل را وکړ چې زه ستاسو کیسه ژباړم او دا کیسه ما لپاره جالبه ده. بیا هغه نه وروسته هغه کیسه وژباړه.
همدغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې؟
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه. هغې سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلیو ته لاړو، دا کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستله او زده کوونکو ته مو وویش.
وبخښئ، څومره وخت مخکې؟ تقریبا څو کاله؟
شاوخوا لس کاله.
لس کاله مخکې. بلوڅ صاحب، تاسو تر اوسه پورې څومره کیسې لیکلې دي د ماشومانو لپاره؟
معمولا کیسې مې زیاتې لیکلې دي خو زه هغه کیسې چې مې خپرې شوي دي هغه شپږ کتاب و کیسې مې خپرې شوي دي. شاوخوا اواته کیسې راځي.
اواته کیسې راځي. دغه د دې بوم او سوریا کیسه خو لنډه وه، یعنې داسې نورم لنډې دي او کنه اوږدې دي؟
نورې ټولې همدومره دي خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده، هغه تر اوسه نه ده خپره شوې، هغه البته په فرانسوي ژبه کې.
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه. اوس به له دوی څخه همدا د بوم او سوریا کیسه واورو.
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې یو کور دی. په دغه کور کې یو نجلۍ چې سوریا نومیږي ژوند کوي. له هغې سره مور، پلار او ورونه هم اوسیږي. د سوریا کور باغچه هم لري. بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري. یو ماښام سوریا باغچې ته ځي او هلته ګلانو کې خوابدی کښېني. بوم چې سوریا ویني ور الوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني. بوم سوریا ته وایي ولې خفه یې؟ سوریا وایي په ښوونځي کې ښوونکي ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم او بیا یې په ټولګي کې وایي. خو زما سره د کیسو کتابونه نست، زه یې څنګه زده کړم؟ بوم ورته وایي، ته مه خفه کیږه، زه به یو کیسه درته وکړم. سوریا ډېره خوشحاله کیږي، بو وایي ژر یې راته وکړه. بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه. ونه وو یو کاغذ باد و. یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډېر لوړ په آسمان کې و. کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او ورته ویې ویل، ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم، خو ته وګوره چې زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزې. زه دومره لوړ یم چې کښته خلک، کورونه او ټول شیان لیدلی سم. ته ماته له دې ځایه ډېر کوچنی معلومېږي، ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی. ما ته ستا پر دغه حال ډېره خندا راځي، ای بیچاره پتنګه، زړه دې غواړي چې ته زما په شان سې؟ پتنګ یوه شېبه تم شو، بیا یې ځواب ورکړ، دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی، خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلای سم. زه ډېر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم، چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم. کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي. عمر دې هم ډېر لنډ دی، ته د هغه په خوښه ژوند کوي نه په خپله خوښه. زه نه غواړم چې ستا غوندې وم. بوم وایي، دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه. سوریا وایي، څومره ښایسته کیسه، ډېره مننه، زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم، په خپله خوښه ژوند وکړم. زه باید سبق ووایم، کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علم یې پوره شي.
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سوریا را سره شریکه کړه. وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو، په کندهار کې د بابا کور ته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د کندهار ښار په سلوزو کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلي دي. د تاریخ احمد شاهي د کتاب په وینا، لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. دا کور په 1438 متره مربع کې جوړ شوی او دا لرغونی ودانۍ درې منزله ده چې اته خونه لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی په وروستیو کې دې ودانۍ ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانۍ څرنګه رغېدلې، هغه لرغونتوب یې خوندي شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان په ستر کې په تاریخي سیمو ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمدشاه بابا کور ته ولاړم. هغه کور د شمرغه د احمدشاه بابا د څو نسلو وروسته د دولت لخوا رغېدلی دی، چې تقریبا 95% ته رسېدلی دی. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدلم او هغه څه چې هلته فني کسان د هغوی سره معلومات پات ما ویدل، زه مطمئن شوم. موږ په دغه سي ودانۍ ته ډېر حد پورې د هغه بخارۍ سبت چې لږه چې هګي او څلور کنج خښتو څخه به جوړېده، ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي. چې د شمرغه د هراتی معمارانو په مټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناستو اتاقونو او په هغو کې یو ډول طلایي رنګه نقاشي کارول شوې وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسبې پاتې وي هغه ساتل شوي دي. بیا بغلونه او څنګونه چې باید وټوژن سي هغه توژن سوي دي، او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې وه په هماغه طرز او سبک جوړ سوي دي، چې خاوره او خښته چې نوې البته کار سوې ده هغه له ننګرهار څخه راوړې ده، او یو ډول کنجي چې د بابا ودانۍ په سرونو کې کار سوي وي هغه یې له هراته راوړې وي. تر ډېره حده پورې چې ما کوم څه ولیدل، زما په ذهن میاری راوسیو
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه په تیرو شاوخوا دوله سیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسیل خو رخیدلې دي تاسو د خپل معماران او انجنیرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړي څنګه ښکار وس مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره لکه په د بابر لبند سره بیا د سنور زینو سره
د دا کور اصلا د بابا د وکمنی اته کال بعد جوړ شوی دی چې د تاریخ مچای په کول اوله سم څلور پنځه سټی جوړ شوی دی نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د دې کور اوس 212 کال کېږي او دا بیا په ډیر لاسو پیسلا راغلی دی اوسنی جوړښت یې موږ ته پاتې وو له ډیرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډیره ساتل شوې وه مګر د باندې یې تر ډیره حده پورې یا بیخی زیاده خراب سیو چی دنورو ودانی پلیدو زمان پارا در دیر مهم و چی پا در خشت گچ نولوخ ایره او خواهی چی در یو دول دیر پخوانی سب کنه و او موج چی افغانی میمارو لرو حتی تروس پوری دیر لرد سپاته و پا دی ورستی که دا افغانی میماری شکل تقریبا دیر تغیر سوی یا پیسلا سالی ویرنس چی دیر مودرن سوی و دیر تاریخی سیمو چی افغانان خپل ورغه ولی دا اوگو تاریخی ایسیت تیزیان ورسه و یا بزنگی دوال آغا خشتی چی با بخرای سب که کاری داری اوگوی دا بازار چی خدا مارکیت چی خام خشت را ولی چی اغا بنا سلور کنجی وی انوی تاریخی ارزش درلود وروسته ورباندې تاریخي سیمې راغولي چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکۍ ته ډېر پام شوی دی. د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وو او له دوو سیمو څخه خښت کار شوی لکه مخکې چې ما یادونه وکړل دا لومړنی ځای و چې ما ولیدی چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت ظرافت او په ډېر آهسته آهسته د کور پدیش شکل جوړ کړی و زما لپاره چې تر ټولو مهمه هغه د معماری هغه رنگ چې د خوشبو یا وچ وطنونو د مثال په ډول لکه کندهار کې چلته دوړه و مور بارانونو د ډیر لرو د ورو سره د مقاومت هغه لار ایست لره همدارنګ د کونړ لرګي کار سوي په دې کې چې د ازمر لپاره ډیر مهم و ځکه چې هغه د افغانستان د آب او هوا سره ډیر جوړ دی هغه زم نه کوي هغه کښینې نه هغه نور د سوالونو نه اخلي نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه په خپله معماري او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سب باندې رغولی وو او تر ډېره حده پورې یې هغه باریکۍ هم ساتلې وي چې هغه د بابا په وخت کې وي او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما فکر البته زه په دې برخه کې شاید ډېر مسلکي ونه اوسم ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دی خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلي دي د بلایسار د اختیار الدین کلا د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمال په بدی وروستۍ کې د آغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسو چې هغه د غربي او شرقي معماریو یو ځایوالی و چې دا افغانان لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه وو په تاریخي بحث کې مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي دي.
که سم تاسو ویل ستا سو هغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړي لیکن که چیرې دا پښتنه په دې شکل له تاسو وکم پښتون زوی صاحب د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې 216 کال پخوانی وخت
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څاله رو پخوانی د کور حیثیت دي چې یو ځل باید هغه پوس د بابا په کور کې چې د کندهار په لومړی ناحیه کې کندهار شهر په لومړی ناحیه کې قرار لري نو زه په څه کې یو د بابا د کور مسجد وو یو همدا کور وو یو څنګه تویلا خانه وو یو د بابا د دولتاری یو کور چې دا متاسفانه د وخت په تیریدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي ځینو خرڅ کړي دي ځینو په بل څه مصرف کړي دي خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو 80% برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې استعمالات او اوس یې نړۍ پر غولو باندې کار کړی دي. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای چې دا به شانشین
یادېده دا په دریم منزل کې دی یو لوی دالان دی دالان په پای کې د بابا د ناس ځای دی ماته تر ټولو جالبه دا و چې یو او بل بغل ته ګوش کنان ورته ویل کېده یو ډول واړه دریځونه پر بنسټ موږ ویلی شو د ازدي وکیلي د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوږ نیونکو په معنا و ګوشکنان دا به هر ګوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته به غوږ نیولی و چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېر پخواني سبک وه په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نه کېدی مګر امر باش په ولاړ زما لپاره دغه تر ټولو جالب ځای و او په دویم برخه چې ماته یې هغه د لغونچا ډېر احساس راکړي هغه په زیرخانه کې هغه بادکشان و چې تر دوهم او درېیم منزله پورې یې هوا رسوله یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ماته تازه هوا راځي درېیم ځای چې هلته یو وډ هاوس و او هغه د شاه ویلي سجدان لامچا بابا په نامه نومېدلې ده د ویلي سکور ته راتللې او هر څه تویدلې او په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ماته یې دا احساس راکړي چې ودانۍ هماغه په پخواني شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې
پښتون چې تاسو زیرخانه د دې کور یاد کړله یو وخت چې دا کور نو رغېدلې یو ویډیو یې ما کتل په یخ کې زیرخانه ښکار کوله او هلته د سیو ځای لکه دی اوبو لپاره سره جوړ شوی وي داس ویل کېدل چې بابا به کله ناکله په ډیرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به دی اوبو له خاطر ځای وو او پاچا بالته پښې پکې شودلې په تلخونه کې دا ځایونه هیڅ شي ودی ساتل شي ودی جوړ شي
بله په تکاوې زرخانه کې همداسې یو ځای دی چې داسې د ناس ځایونه شاوخوا لري او تقریبا دوه په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا وایي کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کړي او داسې معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دی ممکن د پښو د سړېدو دپاره هم دا یو څه کار شوي وي ممکن د اودس دپاره هم دا حوض کړی دي ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې دا حوض په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د حوض پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه ورانې شوي نقاشي بېرته رغول شوي دي بلې دسته
تاسو د مرکې په پیل کې دا وویل چې د دې ودانۍ تقریبا 50% کارونه پاتې دي دا 50% څه پاتې دي
50% هغه برخه پاتې ده چې د کندهار ښار چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تېرېدو نور ښار ډېر شوی دی احمد شاه بابا کور حویلی دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متر ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی فقط دوی یو څو صحن کښې دي چې هغه اوبه باید په هغو صحنو کښې سره ورکسي او لاړ سي دغه برخه یو څه پاته ده او دویمه برخه چې پاته ده تر ډېره حده پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي
له ښاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا د رغېدلې کور په اړه لا ازادي راډیو مجلې سره د خپلو څېړنو په استناد خپلې لیدنې کتنې شریکې کړې
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ
لا زندان تر زندان لنډه کیسه دا کیسه د بارکوال میخیل ده چې په خپل ژغې په ازادي راډیوي مجلې لورولې ده
سباون دو درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان و تا به ویل څوک تر شا ورپسې دي د کور په ورځ ډېدلې خرنه پردای په زور پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت. مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرې ته ورغږ کړل، څه سوې؟ ورور دې له کالجه راغی، زر مړی ورکه. سباون سترګې راکښلې وې. کوټې ته د ننوتو په وخت یې په غوسه وویل، مړی پرېږده، نه یم وژی. کتابونه یې د کوټې تاخچې ته له لرې ور وغورځول او لا یې تور پالش کړي ګوټونه نه وکښلي، پختنځي ته تیز ورغی. بدری پر اور پراته دیګ کې چمچۍ وهله، د ده له بړزن غږ سره له ډاره پورته وغورځېده. مردارې، ته بیا په اورو کې ولاړوې؟ غواړې په دغه چمچۍ د سر در وکټم؟ بدری په دیګ کې چمچۍ نیولې لکه لاس چې وچ سي غلې وه. په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ، لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې ور برچ وهل. ګوره که مې بل وخت بیا په اورو کې ولیدې، بیا به دې پختنځي ته نه راننوځي، اورې؟ او بیا هغسې تیز ووت، بیرته خپلې کوټې ته ننووت. ګوټونه یې وکښل، ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل، په تازه راغلیو برېتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوي وو. په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل. ادې ته یې ودوې، او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي، خلک به څه وایي؟ که یې میړه خبر سو، شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه غږ یې وویل، زویه، که دا مې راسمړې چرګې وتلې وې، په هغو پسې یې سر ښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و، کنې نور خو بدره کې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولوېده، خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرې ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه، موبایل یې له جیبه راوکښ، فیسبوک یې پرانیست، اړاوه را اړاوه یې د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلی وو، د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه. خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شېبې وروسته بدرې هم راغله او د مور څنګ ته کښېناستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله. تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه، د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایله بدرې ته مخ ور واړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خو سرګنۍ یې نور له خدای څه غواړي؟ بدرې غلې مسکا وکړه، خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو. ځیرک راننووت. دولس کلن ځیرک د سکول بسته راوړه او د بدرۍ پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړۍ وروسته د ځیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدرۍ لا بیرته کار ته نه و کښېناستې، ده ورباندې غږ وکړ، زما د لوبو ماسۍ دې مینځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم، زما ګوټونه هم سم سپاکه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلې دي. بدرۍ ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر څیره یې مانیجر نه مسکا خپره وه، جواب ورکړ، ورورکه، ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم؟ ځان خو مې نه دی لغاړې. ځیرک پر دې خبره د ویاړ سا واخیسته، لکه دای چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل، شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره ځیرک هم له جیبه موبایل راوایست. تر سباون د ده موبایل هم کم نه و. د سترګو په رپ کې ټیک ټاک خلاص کړ، غوږې یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ. د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو، خو یو یې پر زړه ولګېد. یوې سربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه، نرۍ، تورپخون، طلایي ویښتان، خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر پنځمه وه. بدرۍ زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ شوی وو او اوس تازه یې له یوې داسې انجو سره کار پیل کړی وو چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدرۍ تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی، او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده شوی وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه. بدرۍ په سپېدو له راویښه شوې وه. د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ استر کړي وو. د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې ور برېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل شوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت. داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ورو خواته روان سو او بدرۍ ته یې په امیرانه انداز وویل، که چا ور ټکاوه دلاور رولېږه، خپله مور ځه. بدرې غلې تر شاور پسې ورغله او د کور ورې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولی له معمول سره سم وختي لا جارو کړی و. سکول ته تلونکو درو لورونو ته یې ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښې ومینځل. له خپلې د خواښې او خسر د لورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالي راویستل او د جامو مینځلو ځای ته یې راغونډ کړل. ماسپښین و چې د کور ور یې وټکېد. 15 کلن لیور دلاور یې ورواستاوه، خو تر وره خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ سو: پولیو والا یو، کوم کوشنیان و چې څاڅکې ورکړو. بدرې ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل: دا پولیو څاڅکې هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرې په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ: خورې، موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پختنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ور واستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یو ډډ غږ واورېد. هغه بله د سپیل ور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدرې په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلی پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه. ګوره، نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت کې مې په ورکې ولیدې، بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ورخوشه کړم. ازادي ډېر خوند درکوي. بدرې غلې وه، په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرې په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوشۍ احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شېبو کې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد. په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ور واړول. غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغه یې وکړه: دلته راسه، یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټول واورېد، خو بدرې پوه سو چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او 15 شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدرې غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ غږ یې تر غوږ سو او چې سر یې راپورته کړ، بدرې له کوټې وتلې وه.
لشغلی مخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته را لېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیو مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مرګ په څو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول ونوي مخه دی چې 4000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دي د 50 او 80 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول له لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوار.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات په کې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څرنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه، د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه، خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانېدم چې هغه څه تکمیل کړم. نو بیا ډېر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپیچکاري چې شي په داسې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پسو دی. نو داسې مې انګېرنه مې کوله چې دا یو ډېر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره، خو که زه چې وتوانېږم په عمو کلونو کې دا د ځان مرګو یا د ځان وژونکو پېښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې. داسې میاشتې یا داسې اونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي، زموږ ولسوالۍ، زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله، یا څوک په شهادت نه رسېدل، یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه، خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم، ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی. یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړله او بیا بند شوم، نو مخکې تګ نه کېده، ځکه زما په فکر کې دې کیسې ته هغه کرکټرونه، موضوع، پیغام، زمان، مکان دا هېڅ شی مې تصور کړی نه و. او ما قلم راخیسته او په قد د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم، یوه کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب وباشه، یعنی تاسو د کیسې له انجامه خبر نه وي او کیسه مو پیل کړې؟ انجام ته ورسېدی څو وخت هم داسې وویل چې دا اوس بشپړ شو؟
د دې ناول د انجام ته رسېدو د موده چې اوږده شوه، وجه یې همدا وه چې له مخکې نه زما په ذهن کې سنو، کله چې ما لومړي درې څپرکي د دې ناول ولیکل په داسې تصادفي ډول باندې، همداسې جمله په جمله باندې مخکې تلمه، نو بیا زه بېخي بند شوم، ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسېدلی وي او ما نشو رسولی. له دې وجې دغه کاري د دې کتاب د لیکلو موده و نیم یا اته کالو ته ورسېدله. خو په دې وروستیو کې مې داسې ژمنه وکړه، زما د ژوند داسې دا کاغذونه مې چې دلته په الماری کې به ایښي وو، داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کړم، بشپړی کړم. نو دې وروستیو پنځه شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې، او داسې دقیق کار مې پرې وکړ. مخکینۍ پېښې مې په ذهن کې واړولې، ومې شاربلې د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکي باندې انجام ته ورسوو، کومې پېښې پکې باید راشي، څنګه دا پېښې راټولې شي. نو له ښه بخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم. نو پای ته رسولې په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزي کرکټرونه شیبر صاحب بدی چې دواړه تر ډېره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی، قرباني ورکړې ده، نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم دی یو کرکټر لاړخه، دا نوبول شوی دی، ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی، ځان مرګ یې کړی دی. دا احساسات لري، جذبات لري، نه پولیسي پوهه لري، نور پوهېږي چې د پردو تر شا څه روان دي، سیاسي لوبې څه دي، دا له کوم ځای نه تمویلېږي، دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزي کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د ده د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزي کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي، او مرستندوی کرکټرونه هم په دې ناول کې شته، خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. وس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي، بیا مو څه نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دغه کیسه ټوله خیالي ده، تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي، د زمان، مکان، هر څه خیالي دي، خو په یو ډول باندې مې هڅه کړې ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونه تصور کړي. مثلا په مابس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه که څوک د هغې کرکټرونو پاراګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي، یا به کوم کوڅهوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پېښې شته دی چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند له تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړي دي. مثلا ځینې اصطلاحات، ځینې متلونه چې هغه بېخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی و چې پیسو سالم سورې کړی یا پوپو شونډو کېږي. نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستي، ځینې پېښې، ځینې خبرې، ډیالوګونه
هغه نه په دیناول کې زبر ځای کړی خو کریکټرونه عموما ټول مخشلی انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شي برسای
دا کریکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیل دي د مختلفو ځایونو دي او فرزند ځینې کسان شاید ډیر متلونه ووایي بلې بیا ونه وایي؟
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه، داسې نه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي. او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده، د مکالمو خبره، نو هغه کریکټر باید د خپلې سوي سره وغږیږي، هغه د خپل طبیعت سره سمه مناسبه مکالمه وکړي. نو مشران په یو ډول مکالمه کوي، کشران په بل ډول مکالمه کوي، لوستي یا کلیوال یا خاري. نو د دې ټولو هغه طبي خبره د پاکیکی ژوند کې چې زمونږ استادې دا مکالمې او ډیالوګونه سره توپیر لري، دغه څه په ناول کې کمدار څه باید په نظر کې هر لیکوال ونیسي. او ما هم کوشش کړی دی چې دا دې شي ته پام وکړم په ډیالوګونو په برخه کې.
پولیسي ناول لپاره په ځینو برخو کې څېړنه پکار ده او تحقیق پکار دی. مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو، نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي، کېدای شي چې تحقیق شوی وي، د سارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي. په دې برخه کې تاسو څېړنه کړې وه چې دا ناول مو لیکه؟
تیبر صاحب، د دې لپاره چې ما خپل د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه و تیره کړې، او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی. نو ما له ځینو زندانیانو سره خبرې وکړې چې هلته څه حساب کتاب دی، د ډوډۍ څنګه، د تشناب ته د تګ را، یا انګړ ته د وتلو د قدم وهلو، یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه. نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهي، او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل. او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی، په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی، نو ضرورت چې څېړنه وشي، پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تیر کړي دي، یا دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلي دي، یا عموما په مابسونو کې څنګه پیښې کېږي، څنګه جنجالونه رامنځته کېږي، د بندیانو هغه ورځنی ژوند چې کوم دی، یا ساعتونه چې دي، هغه په څه شي، په کومو مصروفیتونو او بوختیاو باندې تیریږي. په دې هر څه په اړه باندې ما پوره پوښتنې کړي دي، له بندیانو سره مې پوښتنې مطرح کړي دي، هغوی مې اورېدلي دي. د همدې څېړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی، شیبر صاحب، دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ماته هم خوند راکوي، یو لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي، زه ډاډه یم. نو که دا څېړنه نه وای شوې، نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله.
د مرګ په څو دی په کمو کلماتو کې لیکل شوی دی، چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده، ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې، یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي، هغوی څلورویشت زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وایي. البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی، ناولونه ډېر کم دي. په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړه؟ داسې په زړه کې در تېره نه شوله چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي، او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي؟
شیبر صاحب، یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې دی تصویر چې دی هغې ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پېښې مخته وړي دي. مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي. خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نشو کولی چې دا خپل ناول هغومره وغځوم چې مثلا موږ زه پکې نایټ کلبونو ته نشو متلی، یا زه پکې د مینې اړخ ما پکې نشو ورګډولی. که دا کارونه ما کولی شو چې دا مثلا سودا درونه وي په ځای باندې درې سوه مخ، یا به د ناول دغه خوند چې اوس پکې پاتې دی او لوستونکي ترې اخلي، دا به بیا نوی پاتې وي، یو ډول مصنوعیت به پیدا شوی وي. مثلا زموږ په وطن کې اوس نایټ کلبونه، یا دا
یو څو خو دا نه وایي چې د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یا دې ته اشاره وشي، لیکن له لویه سره د ناول په حساب باندې شمیرې کم، یعنی د کلماتو شمیر کم دی.
شیبر صاحب، اوس خو عموما که تاسو پام کړی وروستیو کې چې څومره ناولونه چاپ شوي، که هغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو، دا ټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي، د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي. ناول ته هغه بیخي د لږې لویې لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي. له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نه شو ویلي، هغه شل زره کلمې وو، زما یو کتاب چاپ شوی وو، نو دا بیا له هغه نه یو څه غږ دی. خو ما د پولیسي ناولونو په اړه خبره وکړه چې لوستونکي واره نه خوښوي چې څومره لوی هغومره خوند ترې اخلي. نو ما خپل هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نور اړخونو ته ونه باسو، یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کړو، یا هغه لا اوږدو لارو باندې د اصلي هدف ته راتاو نه شو، بلکې یوه لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی. دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی.
له ښاغلي ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ، په دې باور وو چې د ناول هره جمله باید له دوو څخه یو کار ترسره کړي، یا دې د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا دې کیسه مخته وړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.